السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته رسمي نوم لیکنه وکړه. د انتخاباتو خپلواکې کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. دا او یو شمېر نور مهم کورني مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګرهام نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 1300 سرتیري وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د ده په وینا یوازې یو قوي دولت کولی شي چې موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
تیم ما تیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایی ریاست څوکۍ سره له دوو مرستیالانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وه. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو فرزانونه کاندید کړی دی. د لوګر دی والی د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 13 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د لوګر دی والی محمد انور اسحقزی د موټرو پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغې ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوی دی. د لوګر والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ته زیان نه دی رسېدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتی ده.
لوګر خبر پر لار باندې زموږ پر کتار باندې انجاري موټر بوم وسو. لله الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جوړو رماتو شهیدانو زخمیان لرو.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والی او د لوګر د ملي امنیت 8 ساتونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د یو نوی خبر له مخکې د کابل د ازادي راډیو د دفتر کارکوونکو وویل چې تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی دی. امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګرهام نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی ګرهام د سنا د قضایي کمیټې مشر او د دې جرګې او د پوځي خدماتو او بودیجې د کمیټو مخکښ غړی دی. پاکستاني رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد فیصل له قوله ویلي چې دواړو مشرانو په دې کتنه کې د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه هم خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ښاغلی قریشي پرون ویل چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم او د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دغې غونډې مسله مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دا روښانه کړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مالی په شمال کې ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 1300 سرتیري وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. لویدیځو خبري اژانسونو په سیمه کې د ملګرو ملتونو د 1300 ماموریت د سرچینو په حواله ویلي چې وژل شوي سرتیري د چاد سرتیري و چې په دې ماموریت کې خدمت کاوه. دغه پیښه نن د مالی په شمال 200 کیلومتری کې الجزایرو پولې ته نږدې د کیدال سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماموریت یو چارواکي اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دغه حمله هغه سخت دریځ وسلوالو کړی چې القاعده سره اړیکې لري. ورسله هغه چې اسلامي ملیشو د مالی شمالي برخه په 2012 کال کې ونیول او په 2013 کې فرانسوي ځواکونو بیرته لسیمې په شا کړل. ملګرو ملتونو له 10,000 زیات سولسات سرتیري په سیمه کې ځای په ځای کړی دی. سوریا وایي چې د پلازمینې دمشق پر هوایي ډګرې د اسرائیل د هوایي بریدونو مخه نیولې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو مخکې له دې چې د اسرائیل لخوا توغول شوي 15 توغندي د دمشق په نړیوال هوایي ډګر کې پر هدف ولګیږي هغه یې رانسکور کړل. د خبر له مخې شپږم توغندی هم پر یوې کروندې راپرېوتلی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د اسرائیل جنګي الوتکو د سوریې دننه د حملو لپاره د لبنان له هوایي قلمرو څخه استفاده کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې وروستیو کې په ښکاره ویلي وو چې اسرائیل په سوریه کې په سلګونو هغه ځایونه ویشته چې ایران او د لبنان حزب الله ډلې ورڅخه کار اخیست. د دمشق پر هوایي ډګر د وروستي برید په اړه اسرائیل تر اوسه څه نه دی ویلي. او په مسکو یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یو ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروسک ښار کې شاوخوا 1500 کسان په دې مظاهره کې راټول شوي وو. د غلانجمن ټاپوګان چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت اداوي کوي د دوهم نړیوال جګړې په پای کې پخواني شوروي اتحاد لاندې کړی دي. د غلانجې د هواري لپاره موسکو او توکیو په دې وروستیو کې خبرې انتزاع کړې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ته دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 سپاو په منځنۍ سپا 12.9 رڼا اوریدل شي. البته په ټوله سیمه کې وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو له رسمي نومن کېدلو وروسته رسنیو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپلو پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتي را برای مشارکت بهتر با حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لوی جرگه افغانستان این فیصله را بکنه این کار صورت میگیره.
د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهنه وایي د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي.
فکر ما په فکر کې دا قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په یو بل رپورت کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
ای ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنگان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و ارزگان که نتایج او الحمدلله هیچ تغییر جدی داری با وجود نیامده.
ده هموری چی یو شمیر حقوق پوهان وای عبدالله عبدالله باید ولسمشر جو انتخاباتو ته تر نومن کې دروستا د اجرایی ریاست څوکۍ پریږدي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د مجلمو تر شپږنیمو بجو در سره پات شي. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې په وروستۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم رسمن ځانونه نوماندان کړل. ښاغلی غنی له نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ سیاسي او اقتصادي خپلواکي په لومړیتوبونو کې ده. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او وویل چې د نوموړي په حکومت کې د اجرایی ریاست وړاندوینه هم شوې ده. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د 1990 لمریز کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوم لیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د ښاغلي غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسد الله سعادتی د عبدالله عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر نوم لیکنې وروسته رسنیو ته ویل چې د ښې حکومتولۍ لپاره غواړي افغانستان په خپلو پښو ودروي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادی خپلواکی لرل او پخپل پخو دریدل زموږ اساسی هدف ده. زما حکومت د خپل اوسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډیره د سوله او امنیت غره حکومت داری او د لوګي په منځولو متمرکز.
خغلی غنی د شنویل د حکومت په دوران کې د هر بهرنی سفر یو اساسي ټکی دا و چې نړیوالو ته د وخې چې افغانستان جغرافیه تهدید نه بلکې یو فرصت ده. نو موري ویل موږ د سیمې د حسین او ثبات لپاره طرحې او هر ګوندی هیواد ته مثبت پروګرام لرو غواړو چې افغانستان د نړۍ لپاره د همکارۍ په مرکز بدل کړو. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رسما ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته وویل چې نوموړي د جمعیت اسلامي ګوند د نومان په توګه ځان ولسمشریزو انتخاباتو ته نومان کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ غواړي ریاستي نظام په صدارتي واړوي. موږ صدارتي نظام د ښه مشارکت او حکومتولۍ لپاره لازم بولو، خو په هغه صورت کې چې دغه پریکړه د افغانستان لویه جرګه وکړي او دا کار وشي، زموږ په انتخاباتي ټکټ کې د دوو مرستیالانو تر څنګ د اجرایي ریاست او مرستیالانو وړاندوینه هم شوې ده. له دې وړاندې ولسمشریزو انتخاباتو ته دوه نورو نوماندانو احمد ولی مسعود او حنیف اتمر هم د بریا په صورت کې له ریاستي څخه صدرتي ته د نظام پر بدلون ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر چې د جدې میاشتې له 13 نیټې راهیسې پیل شوی ټاکل شوی چې نن شپه 9 بجې پای ته ورسیږي. تر دې مهاله دغو ټاکنو ته 1400 تنو نوم لیکنه کړې او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې یو شمېر نور نوماندان هم د نوم لیکنې لپاره دغه کمیسیون ته لاړ شي. په دغو نوماندانو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د محمد حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، فرامرز تمنا، نوررحمن لیوال او شیدا محمد عبدالی نمونه شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د اعلان شوی مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د 1499 مریز کال د چنګاخ په 9 نیټه ترسره شي. د یادونه ده چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نوم لیکنې لپاره 3 کسانو معلوماتي کسوړې اخیستې وې.
درنو دوستانو، واموریدل چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوم لیکنې په وروستۍ ورځ یعنې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم رسما ځانونه نوماندان کړل. بل خو یو شمېر حقوقي پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماند کېدو وروسته د اجرایي ریاست څوکۍ پرېږدي. د دغه حقوق پوهانو په خبره ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایي ریاست په توګه د ښاغلي عبدالله د کار دوام غیر قانوني ده. په دې اړه هم واصل وصال جزئیات راټول کړي. وصال سره مهرباني وکړئ.
بالکل، وروسته له هغه چې عبدالله عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نومان په توګه رسما نوم لیکنه وکړه، یو شمېر حقوق پوهان د اجرایي ریاست په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي. د دغه حقوق پوهانو په خبره د ښاغلي عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمی خبره ده. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: دا واضح او ښکاره دی چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرایي ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی. په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایي رئیس استعفا حتمی خبره ده.
از نگاه هم از نگاه حقوقی و هم از نگاه اخلاقی من فکر میکنم که حتمی است.
خغل عبدالله نن یک شنبه د خپل دوه مرسیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړه. عبدالله عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د وی هوکړې له مخې اجرایي رئیس شو او دواړو د ملي والی په نوم حکومت جوړ کړ. د اجرایي ریاست له جوړېدو رئیس حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه حقوق پوهانو له ډلې سبحان مصبا وایي دا چې د قانون له مخې د اجرایي ریاست موجودیت غیر قانوني خو له سیاسي اړخه اړینه ده، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې ښاغلی عبدالله نور له دغې چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره که ښاغلی عبدالله په دغې چوکۍ پاتې شي نو ښایي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د نوم لیکنې پر مهال د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا له دې وروسته به د اجرایي رئیس په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي او که نه، داسې ځواب ورکړ:
دا ځل هم چې د ملي والی حکومت دی وی هوک لمخې دی ټاکلې دورې لپاره رامنځته شوی چې پاغه کې اجرایي ریاست هم شته. زه چمتو يم چې د نوماندانو او سر بنسټونو په توافق یو طرز العمل ته ځان عیار کړم، سولې وړخه د حکومت کار و نه ځنډیږي او له بل اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو ترلو لپاره مسطح میدان برابر شي. خو و بلیدل شي چې بلاخره خغل عبدالله سپریکړه کوي، ځکه اوس د اکرام صاحب د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي نوماندنو انتظار به وباسو چې بلاخره د استعفا کوي او که په همدې چوکۍ پاتې کیږي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. و موریدل چې یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشری انتخاباتو ته له نوماند کېدو وروسته د اجرایي ریاست څوکۍ پرېږدي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بیا هم د ولسمشری په انتخاباتو کې پاتې کیږي، ل دې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې ل بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشل ښکاری. خو شنون کې وایي دا یوازې یو تاکتیکی چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانی ویان فضل الرحمن اوریا وایي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به را وروسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، لا یات شمیر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمیر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانی ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات نه دي متضر سوي، اما ائتلافونه سره متضر سوي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان یې هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبره یې غوښنی برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشرۍ روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نوم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 و. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسۍ کې او په تیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې لنیکمره ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
مغاګل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو، اوس به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوره خو د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو تصور ورکړ. کو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ولسی جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو ورستۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په یو خبری غونډه کې ویل چې واز د روزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړی لیست کې راغلی و لری شوې ده. په ورته وخت یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وای دغه ولایتونو په ورستۍ لیست کې ځکه کم بدون راغلی چې د انتخاباتو کړکیچ پکې په ټیټه کچو. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای چې د شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نه ولایتونو د انتخاباتو پروستای پایلو کې لګ بدلون راوستي. د انتخاباتو خپلوا کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه پروس په والنی غونډه کې وویل چې د دغه ولایتونو وروستیو پایلو کې واز یو خزه لري سوي او پرځای بل خزه راغلې. ای
ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنګان.
هغه وای دغه ولایتونه عبارت د سمنګان، بامیان، دایکندی، لغمان، زابل، ارزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله پورستای پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. پولیس بدلون پایلې تایید سوي وازه د ورزګان په پایلو کې وخزه لري سوي ده
او هم یک خواهر است د تغییرات به وجود آمده.
خغلی سیاد زیاته کړ چې ډیر ژر به د یو شمیر نور ولایتونو د ولسی جرګې د رایو ورستای پایلې هم اعلان سي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې سب شوي شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمیر ناظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمیر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکېچ کم وو.
او په بل قدم کې بدوی چې دغه ولایتونه نتایج یا پایل اعلان سولې تقریبا دغه ولایتونه دي چې په کې دغه کلکیچ لړې ډېر اوچته نه او پکې ټیټه و شکایت او رقم هم ټیټو او په دوه قدم کې هلته کلکیچ هم ډېر ډېر اوچت نه وو. دوی هغه زړه زړه خلاص کی ولی ولې سي چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته کلکیچ لړې اوچته ده او په ان حق شکایتونه ډېر کې موجود دي
بل خاطره اونې د کابل ولایت او د کوچانو حفظ ورستۍ پایلې اعلان شوې. یو شمیر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسن وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسن په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیډي او ورستۍ پایلې اعلانوي. د رحمت افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړی حفیظ الله شمی وایي چې که د کمیشنرانو لدی کول د قانون لمخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ ده. خاغلی هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کمیسیون ته څه نه دی ویلي خو وایي د کمیشنرانو له لدی کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت ترسره نشي. بلخوا د انتخاباتو د کمیسیون یو شمیر پخوانی غړي وایي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمیر باوري سرچینو ویلي وو چې د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسني غړي له وظیفو لرې شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران بدلوي وایي ک د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسیون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخاباتو د امور صراحت دره
د وی د انتخاباتو قانون په دې اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده. نو کدا کار د قانون لمخې تر سره شي تبن چې مونږ یې منو
تبن که مو می پزیر
له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسنی غړي له وظیفو لري شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسیون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي د راتلونکو کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني ځکه د په وینا نوې څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسیون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی کا لام دی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخابات او تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري ولې په کمیسیون کې لاس وهنه لدی او مستر خطرونه لري باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته ځکه تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه رد کړي خو ښاغلی بختیاري وایي په ځینو واردو کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي.
د افغانستان د ملي شورا مشرانو جرګه د 15 ورځو لپاره رخصت شوه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې د تقنینی کال د پای ته رسیدو پر وروستۍ غونډه کې د جرګې د وروستۍ کال فعالیتونه له اساسي قانون او د جرګې د کورنیو مقرراتو سره سم وبلل او دای وستایل. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د 14 دورې اتم تقنینی کال د یکشنبه په ورځ پای ته ورسېد. د مشرانو جرګې غړي د روان مریض کال د دلوي له لومړۍ نیټې نه د هوت تر 15 پورې د ژمنیو رخصتیو په نامه رخصت شول. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د جرګې د تقنینی کال د پای ته رسیدو په وروستۍ غونډه کې وویل یا د جرګې پر روان تقنینی کال کې خپل ټول فعالیتونه د هیواد د اساسي قانون او د ملي شورا له نافذو مقرراتو سره سم ترسره کړي دي. د وویل ټولو سناتورانو هم د کمیسیونونو په ځانګړو ناستو او هم د جرګې په عمومي غونډو کې د خلکو غږ پورته کړی او حکومت ته یې رسولی دی. ښاغلی مسلم یار وویل
د افغانستان ملي منافع، د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د وحدت، د عدالت او تامین د دې لپاره مو هر وخت خپل غږ جګ کړی او په قوانینو کې د تصویب په رابطه مو د افغانستان د حکومت او نظام او د ملت مشکلات په نظر کې نیولي. په دې باندې اطمینان ورکوم خپل مسلمان ملت ته چې قصدن مو هېڅ څه نه دي کړي، خو څه چې پوهېږو د هغې نه په استفادې سره مو د ملت لپاره وظیفې ښه په جدیت سره ترسره کړي دي.
د ملي شورا د کورنۍ وصول له مخې د جرګې غړي مکلف دي چې په دغه رخصتیو کې خپل موکلین له نږدې وویني، ستونزې او غوښتنې راټولې او د حل لپاره حکومت ته وړاندې کړي. تیره ورځ ولسی جرګې هم په وروستۍ عمومي غونډه کې خپل ژمنی رخصتي اعلان کړه. د دولت د لوړپوړو چارواکو استجواب، د قوانینو تصویبول، په سیمه ییزو او نړیوالو تفاهم نامو بحث کول، د بودیجې تصویبول، حکومت ته د طرحو وړاندې کول، د خلکو ستونزې له حکومت سره شریکول، د جرګې د کمیسیونونو ځانګړو غونډو ته د چارواکو غوښتل او داسې نور هغه کارونه دي چې مشرانو جرګې په اتم تقنینی کال کې ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دوی په وروستۍ غونډه کې اعتراف وکړ چې کوم کار رونه چې ولسی جرګې په دغه کال کې ترسره کړي کافي نه وو. د سیاسي چارو پوهان بیا د مشرانو جرګې د وروستي تقنینی کال فعالیتونه ډیر مؤثر نه ګڼي. د دغه پوهانو له ډلې نادر معمار آزادي راډیو ته وویل
د تلویزیون د لارې مونږ د کتلو او شاهدانو نور دوی نصاب اکثر تیره به نه وو. د دې نه علاوه کومې پرېکړې چې دوی کړي دي متاسفانه فقط د هغو کسانو ګټو لپاره شوې دي چې هغه په قدرت کې دي. ضرورتونو پر اساس باندې فیصلې پرېکړې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دوی کوم خوشباوري چې دوی سره لري هغې په ارتباط به ملت خپل نظر ولري. زه فکر کوم د دوی ټول ناستې زیاتره سمبولیک او په طرفدارۍ وو.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو، مدني فعالانو او خلکو انتقادونه کړي چې د ملي شورا یو شمېر غړو خپل شخصي کارونه د شورا له کارونو پورته ګڼلي دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
او د رواني خبری مجلې وروستی راپور داده چې اوروزګان کې خلکو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه د آزادی رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور رالېږلی دی چې په یو ملي سندره پیلېږي.
تور سور او زرغون بیرغ او ملی سندرونه د ترینکوټ ښار بڼه بدل کړې و. په دغه ولایت کې د یک شنبه په ورځ ناوخت د لسګونو ملکی خلک د ترینکوټ ښار واټونو ته د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ راووته. د دې چې بیرغونه هم په لاس کې و او ملي سندرې هم په موټرو کې په لوډ سپیکرونو کې چلاندې کړې وې د ترینکوټ ښار په واټونو کې ګرځېدل. دغه خلک وایي د افغان پوځیانو ملاتړ کوي او تر شا به یې درېږي.
مفور الله سالار د مرکز سرینکوټ یو اوسېدونکی یم. په دغه موخه راوتلي یو چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای اوسو او موږ سره ولاړ د خپله وسه پورې ملاتړ کوو د افغان ملي امنیتي ځواکونو او موږ تر اخري سلګۍ پورې د دوی سره وژه پر وژه ولاړ یو.
هغه صورت کې چې مثلا امنیتي ځواکونه خو د افغانستان دي موږ ملاتړ کوو په هر حالت کې. دغه ځواکونه چې دي د وطن او د خاورې ساتنه کوي.
د ترینکوټ دغه جګړه ځپلو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي او د افغان پوځیانو ملا وتړي.
پر شکیل خواهم دا غږ دی چې بس سي نور جنگ، بس سي نور سوله وکړي. نو موږ د ټولو شکیل خواهو ته غواړو چې نور سوله وکړي.
د یادونې وړ ده چې په تېرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغان پوځیانو څخه دغه ډول ملاتړ اعلانېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. او وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکی نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړی شوی. احمد انایش سټوډیو ته راغلی.